یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. سلام د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعت خپرونه کې سپینه مڼۍ وایي د افغانستان د څه کم لس میلیون ډالرو کنګل شویو زیرمو د نه ازادولو لپاره دلایل لري.
یو شمېر دلایل شته چې ولې دا زیرمې د لاسرسي وړ نه دي. موږ له خپلو شریکانو سره په دې اړه بحث کوو.
په هند کې د پخواني دولت د روزل شویو افسرانو نامعلوم برخلیک.
موږ د سفارت څخه په کراتو کراتو غوښتنه کړې او ویلي چې موږ هسپتال ته مسول یو او دغه نظام د منځه تللی.
په جلال آباد کې د افغانۍ د ارزښت له رالوېدو سره لوی پلورنځي بند شوي دي. په غزنی کې عام خلک د کورونا ضد واکسین په اړه شکونه لري.
معلومه نه ده دا چې څه جوړ کړي. بعضې خلک وایي دا د انسان مردانګي ضعیفوي. بعضې خلک وایي چې نور جانبي عوارض پیدا کوي.
او په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز بحث لرو. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې اسدالله لودین چمتو کړي.
طالبان وایي د افغانیو د ارزښت ثبات ته لاس په کار شوي دي. په هند کې د افغانستان د پخواني پوځ لسګونه بند پاتې شوي افسران وایي چې له سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. او په ډنمارک او ناروې کې چارواکو اندېښنه ښودلې چې د کورونا ډېرې پیښې به د ویروس د نوې بڼې وي. بشپړ خبرونه. د طالبانو حکومت وایي د ډالرو د قاچاق د مخنیوي د ناچله او جالي افغانیو د ویش او نورو ټولو هغو عواملو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کوي چې د افغانۍ پر ارزښت بد اغېز کوي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمي بیگانه وخت د طالبانو د وزیرانو شورا د پریکړې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
اقتصادي کمیسیون ته دنده وسپارل شوه چې د ټولو اقتصادي نهادونو سره په همغږۍ د افغانۍ د ثبات د ساتلو په اړه عاجل اقدامات ترسره کړي. د هر ډول ډالرو د قاچاق د مخنیوي، د ناچله او جعلي افغانیو د ویش یا د چلاو د مخنیوي په برخه کې او همدارنګه نورو عواملو په برخه کې چې د افغانۍ ثبات ګواښي پر ضد یې کوټلي ګامونه واخیستل شي.
پرون د ډالرو په وړاندې د افغانۍ ارزښت د ریکارډ تر کچې ولوېد او یو ډالر د ورځې په پای کې 125 افغانۍ سره تبادله کېده. د افغانستان د کرنسۍ یا د افغانۍ د ارزښت بېساري کمیدل په افغانستان کې د ټولو خوراکي او ضروري توکو قیمتونه ان دوه برابره کړي چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي. په هند کې د افغانستان د پخوانی پوځ لسګونه بند پاتې شوي افسران وایي چې له سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. دوی چې وایي شمیر 180 تنو ته رسیږي د پوځي زده کړو لپاره هند ته تللي دي چې هلته د دوی ښوونیزه دوره هم پای ته رسېدلې. د رحیم الله په نوم له دغو افسرانو یوه نن ازادي راډیو ته وویل چې نه د هند حکومت او نه هم هلته د افغانستان سفارت غم خوري.
امنیتی همون پازاشت در افغان نظامیان در پر زمان سر تا خطره در پا افغانستان که مونگ نشو که اولا چه بیر تا وطن تا پداغ نظام که او بود.
لدی وړاندې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمانو ویل چې طالبانو یوازې په څلورو ولایتونو کې د پخوانی حکومت سل پوځیان وژلي او یا تری تم کړی دي. طالبانو بیا دا راپور رد کړی او وی ویل چې هیڅ چاته په پخوانی نظام کې د غړیتوب له کبله سزا نه ده ورکړل شوې. په کندهار کې پرون ولس مجهول الهویا جسدونه خاورو ته وسپارل شول. په کندهار کې د طالبانو چارواکي وایي د دوی تر بیا وکمنېدو د مخه په جنگ جګړو او ترافیکي پیښو کې د شپېتو تنه وژل شوو کسانو جسدونه په میرویس روغتون کې پاتې دي چې اوس یې دوی خاورو ته سپاري. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ امیر شم سمیمی په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په تیرو څلورو میاشتو کې د همدې وژل شوو کسانو د کورنیو د موندلو لپاره اعلانونه ترسره شوي دي، مګر کورنۍ نه دي پیدا شوي. په کندهار کې د اسلامي امارت اړوند ادارو په ګډه د یاد جسدونو د شخولو پروسه شروع کړې. 19 جسدونه خاورو ته وسپارل شو. د پاتو 23 جسدونو د شخولو پروسه به هم په راتلونکو ورځو کې ترسره شي.
د طالبانو چارواکو داسې وخت په کندهار کې د لسګونه مړو د خښولو اعلان کړی چې د طالبانو په بیا را واکمنېدو سره هلته له بېلابېلو سیمو د پخوانیو حکومتي چارواکو او عسکرو د وژلو راپورونه خپرېدل. په ډنمارک او ناروې کې روغتیایي چارواکي وړاندوینه کوي چې دا اونۍ به دغو هیوادونو کې د کورونا ډېرې پیښې د ویروس د نوې بڼې اومیکرون وي. د بریتانیا د روغتیا وزیر هم پرون وویل چې تر 48 ساعتونو پورې به په لندن کې د ویروس دا نوې بڼه ډېره تیت شي. د بریتانیا د عامې روغتیا وزیر ساجد جاوید پارلمان ته ویلي د کورونا ویروس هیڅ یوه بڼه دومره چټکه نه خپرېده. اومیکرون د کورونا ویروس هغه بڼه ده چې د لومړي ځل لپاره په جنوبي افریقا کې وموندل شوه، خو اوس د نړۍ شاوخوا 60 هیوادو ته رسېدلې. د بریتانیا صدراعظم بوریس جانسن پرون وویل چې دغه هیواد کې د اومیکرون یو ناروغ مړ شوی هم دی چې د نړۍ په کچه له دې کبله د مړینې لومړنۍ پیښه بلل کېږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چهارشنبه کنټکی ته ځي څو د بوړبوکیو له امله اوښتي زیانونه وارزوي. تېر اونۍ کې پیل شوو بوړبوکیو او تنبادونو د امریکا متحده ایالاتونو منځني غربي ایالاتونه سخت زیانمن کړي او په کنټکی کې د پام وړ کسان مړه او مالي تاوانونه یې اړولي دي. هلته چارواکو ویلي چې په دې بوړبوکیو او تنبادونو کې لږ تر لږه 94 کسان مړه شوي او ګڼ شمېر لا هم لا درک دي. او روسیه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرون راځي هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې اقلیمی بدلونی په رسمي ډول د نړۍ له امنیت سره تړي. دا پریکړه لیک د نایجر او ایرلند له خوا وړاندې شوی وو او په کې له امنیت شورا غوښتل شوی چې د اقلیمی بدلون منفی اغیز و ارزوي. د امنیت شورا 15 غړو له ډلې 12 هغو دغه پریکړه لیک ته مثبته رایه ورکړه.
خبرونه مول ازادۍ رادیو واوریدل. قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر وی پانه کتلای شئ. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د وی پانه پته ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخه ته. سپینه مڼۍ د افغانستان د بانکي زیرمې د ازادېدو په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر د غوښتنې په ځواب کې وایي چې دا زیرمې به ازادې نه شي. د سپینه مڼۍ ویاندې جین ساکی بیګا هغه درې مهم دلایل بیان کړل چې د هغو په خاطر دا پیسې طالبانو ته نه ورکول کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په یوه تازه مرکه کې له متحدو ایالاتونو غوښتي دي چې د افغانستان کنګل شوې نږدې 10 میلیارد ډالر شتمنۍ آزادې کړي.
د افغانستان د بانکي زیرمې د آزادېدو په اړه طالبانو ته د امریکا ناهیلي کوونکی ځواب. د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د آزادېدو په اړه د طالبانو له بیا ځلي غوښتنو سره سره سپینه ماڼۍ دا یو پیچلی موضوع بولي او وایي د زیرمې ته طالبان لاسرسی نشي لرلی. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکی پرون خپله خبري غونډه کې د دې بانکي زیرمې د خلاصېدو په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر د تازه څرګندونو په ځواب کې وویل
یو شمېر دلایل شته چې ولې دا زیرمې د لاسرسي وړ نه دي. لومړی باید یادونه وکړم چې دا یوه ډېره پیچلې موضوع ده او موږ په تلپاتې توګه له خپلو شریکانو او متحدانو سره په همغږۍ او همفکرۍ په دې اړه بحث کوو.
امیر خان متقی اسوشیټډ پریس سره خپله مرکه کې چې پرون خپره شو امریکا وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ پرېږدي.
اعلان کړی دی چې غواړو دا چې دوی افغانستان بندیزونه لګولي دي. زه فکر کوم دا د ځینو ناکامو تجربو تکرار ده او څه فایده نه لري.
خو د سپینې ماڼۍ وایاند درې دلایل یادوي چې په خبره یې مهم دي او بابیزن شي ګڼل کېدی. هغه چې د افغانستان بانکي زیرمې ته یې د طالبانو لاسرسی محدود کړی. جین ساکی وایي د سپتمبر د 11مې د پیښې د قربانیانو د کورنیو قضایي دعوې غوښتنه یې کړې دا پیسې د پر دوی وویشل شي یو مهمه موضوع ده او له پامه نشي غورځول کېدی. دویم د امریکا لخوا لا هم طالبان د ترهګر ډلې په توګه پیژندل کېږي او تر خوا یې د دوی یو شمېر مشران لا هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور نوم لړ کېږي او دریم متحده ایالاتو لا هم په دې اړه کره ځواب نه دی ترلاسه کړی چې څه ډول د افغانستان بانکي زیرمه نیخ په نیغه د افغانانو د ګټو لپاره وکارول شي او طالبان ترې د ځان په ګټه استفاده ونه کړي. امریکا واکتا د طالبانو له رسیدو سره سم د افغانستان نږدې 10 میلیارد بانکي زیرمه کنګل کړه. طالبانو د دې شتمنۍ د ازادۍ په ګډون د یو شمېر موضوعاتو په اړه په دوحا کې له امریکایي استازو سره 2 ځله غونډې وکړې او هیله یې وښوده چې د ستونزې حل ته به لار پرانیزي. خو د امریکا د خزانې وزارت د لیندۍ په 19مه یوازې عمومي جواز صادر کړ او اجازه یې ورکړه هغه خلک او مؤسسې چې د پیسو د استولو په چاره کې دخیل دي پر طالبانو د امریکا له بندیزونو معافي کړي. د دې ترخوا نړیوال بانک د لیندۍ په شلم اعلان وکړ چې مرسته کوونکو تایید کړی چې د افغانستان له کنګل شوې شتمنۍ د 280 میلیون ډالر د هیواد ته ولیږدول شي. له دې پرته د بندیزونو پر مخ کې هیڅ پرمختګ نه لیدل کیږي او آن مرسته کوونکي هیوادونه هم خپلې مرستې د طالبانو حکومت ته نه سپاري، بلکې ټولې بشري مرستې هم د ملګرو ملتونو د مرستندویه ادارو لخوا مصرفېږي. د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالاتو لخوا طالبانو ته یو شمېر شرایط وړاندې شوي چې د منلو په صورت کې دا ستونزې تر ډېره بریده پای ته رسیږي. تر هغه لري سره مبارزه د یو ټولګډونه حکومت جوړول، نجونو ته د زده کړې او ښځو ته د کار اجازه، او د بشري حقونو او بیان ازادۍ درناوی او منل هغه څه دي چې نړۍ له طالبانو د عملي کېدو غوښتنه کوي. خو طالبان بیا وایي شرایط عملي شوي او وخت دی چې نړۍ یې په رسمیت وپیژني. هغه غوښتنه چې له طالبانو ته ډیرو نږدې هیوادونو هم نه ده منلې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په هند کې د افغانستان د پخوانی پوځ لسګونه بند پاتې شوي افسران وایي چې له سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. دوی چې وایي شمیر یې او 180 تنو ته رسیږي د پوځي زده کړو لپاره هند ته تللي دي او هلته یې ښوونیزه دوره هم پای ته رسېدلې. د رحیم الله په نوم له دغو افسرانو څخه یوه نن ازادۍ راډیو ته وویل چې نه یې د هند حکومت او نه هم هلته د افغانستان سفارت غم خوري. له نوموړي سره اسدالله لودین مرکه کړې او په پیل کې ښاغلي رحیم الله د ته خپلې ستونزې بیان کړې دي.
حکومت دلوری شوی اور افغانستان د نوی نظام دلوری شوی ده. البته منگ پکرا تو کرا تو د هند حکومت غوښتنې کړي او زمونږ حالات ټول سترګو لیدلې درې ځلې ملاریونه کړي زمونږ د لاریونو مخنیوي هم کړی. مونږ سره یو څو خشونت څخه هم پولیس یې کار اخیسته. مونږ ته یې پته څنګه کوم راویلي چې تاسو خپل سفارت لرې او خپل سفارت ته مراجعه وکړي او هغوی ته مشکلات حل کړي. مونږ د سفارت څخه په کراتو کراتو غوښتنه کړې او هغوی ویلي چې مونږ مخکې تاسو ته مسؤول یو ځکه چې پخوانی نظام او هغه نظام مونږ ته سپورټ کولو کې حمایه کولې. اوس هغه نظام د منځه تللی. مونږ هم بیش تر نوشته یو او تاسو سره هیڅ ډول مرسته مونږ نشو کولای. تاسو په خپل هر څه کولای شئ د ژوند پیرولو لپاره په هند کې د خپل امکانات څخه کار واخلئ. زمونږ تاسو سره هیڅ ډول مرسته نشو کولای. دا غوي جواب د هر وخت مونږ لپاره منفي و.
تاسو ولې افغانستان ته راتګ ته زړه نه کوئ؟ امکانات نشته د راتګ مو او کنه د راتګ په اړه مو ویره در سره ده چې ممکن امنیتي ګواښونه درته پیښ شي؟
نه امکانات شته او نه امنیتی امن فضا شته د افغان نظامیانو لپاره. زمونږ سر ته خطر ده په افغانستان کې. نړیوال میډیا کې یو راپور هم د بخښنې د نړیوال سازمان د لوري خپور شوی چې هغه کې راغلي چې تیرو میاشتې کې لسلو زیات افغان نظامیان چې په افغانستان کې اوسې د وطن نو تر کړې د اوسني نوي نظام له لوري له کوره ویشتل شوي دي او بې درکه شوي یا وژل شوي دي. دا ډېر کم ارقام دي چې دغه سازمان ورته لاسرسی پیدا کړی. دا په کراتو کراتو ردی څخه زیات دي. عمده علت زمونږ سر ته د پیښ خطر له امله مونږ نشو کولای چې بیرته وطن ته په دغه نظام کې وګورو.
دغه د بشري حقونو د څار سازمان راپور ته تاسو اشاره وکړه. دا راپور طالبانو رد کړ. تاسو خپل داسې شخصي ملګري پیژنئ چې هغه رښتیا هم د دغه سي بریدونو ښکار شوی وي؟ د طالبانو له راتګ وروسته هغوی په مرموز ډول وژل شوی وي او یا حمله دره کوي؟
ډیر زیات ملګري مونږ سره تماسونه نیسي. د هغه نورو ملګرو په اړه مونږ ته معلومات راکوي چې هغوی نادرک شوي د کوره ویستل شوي یا بندیان شوي. زیاتره شکنجه شوي. د هغوی د کورنیو غړي شکنجه شوي دي. ولې تاسو د کورنیو غړي په نظام کې و؟ ولې هغوی د تېر حکومت سره وظیفه اجرا کړې په نظامي برخه کې؟ نو دې معلومات نظر د نورو منابعو نه مونږ ته زیات را رسېږي ځکه چې مونږ په مستقیمه د هغوی سره په تماس کې یو. د هرې پېښې نه مونږ ته خبر راکوي. مونږ ته ډېر زیات معلومات دي چې په همدې خاطر باندې مونږ سره د خپلې آیندې او د خپل ژوند ویره.
بلې. او تاسو هلته په هند کې سفارت ورغلی ځواب مو نه دی ترلاسه کړی؟ د هند حکومت درته ځواب ویونکی نه دی؟ د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو استازولۍ هم په هند کې سته. د دوی دروازې مو ور ټکولې دي. دوی څه وایي درته؟
قدر منو اوریدونکو، تاسو په هند کې د افغانستان د پخوانی پاوز د یو افسر رحیم الله خبرې اوریدې چې د نورو یو سلو اتیا تنو پخوانیو افسرانو په ډله کې د پوځي زده کړو لپاره هند ته تللی او وایي چې د امنیتي ستونزو له کبله بیرته هیواد ته نشي راستنېدلی. د خبرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو دا شیبه پام وکړئ د ورځې اقتصادي خبرونو ته.
چین ژمنه کړې چې په نږدې راتلونکي کې به له افغانستان سره د څه باندې 1500 ټنه خوراکي موادو مرسته وکړي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال او د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد نن سیشن به ازادي راډیو ته ویل، چین له افغانستان سره د 15 میلیونه ډالرو په ارزښت بشري مرستو په دویمه جوپه کې پرون یو اندازه درمل، 6000 کمبلې او 1000 ژمني جمپرونه افغانستان ته وسپارل. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت بیان عبدالمطلب حقانی ازادي راډیو ته ویل، ټاکل شوی پراتونکو ونیو کې چین افغانستان سره د 1500 ټنه اوړو او اوو ټنه وریجو مرسته هم وکړي او دا مرستې به په اړمنو کورنیو وویشل شي. له افغانستان سره د بشري مرستو دوام په داسې حال کې دی چې د افغانیو په وړاندې د ډالرو د بیو لوړېدو سره د افغانستان په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي او د وزګارۍ له امله خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د طالبانو حکومت له کورنیو تولیداتو څخه د ملاتړ لپاره د یوې کمیټې له جوړېدو خبر ورکوي. د سوداګرۍ وزارت له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د طالبانو حکومت د سوداګرۍ وزیر د فابریکو او کارخونو له مالکانو سره په لیدنه کې ژمنه وکړه چې د صنعت د ودې ترڅنګ داخلي تولیداتو ته د بازار موندنې لپاره به یوه کمیټه جوړه کړي. د سوداګرۍ وزیر له صنعتکارانو سره په لیدنه کې ویلي چې پر خامو موادو د تعرفې د معافیت په برخه کې پاملرنه شوي او هڅه به وکړي چې په کور دننه له داخلي تولیداتو استفاده ډیره شي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 144 افغانۍ او 10 پوله، یو یورو 110 افغانۍ او 90 پوله، یو سعودي ریال 110 افغانۍ او 28 پوله، یو اماراتي درهم 110 افغانۍ او 10 پوله، زر هندۍ کلداري 1296 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 645 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 15 پوله.
له ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د کورنیو مسایلو په اړه وړاندې نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورزو یوې نړیوالې مسلې ته. ټاکل شوی چې په بیلاروس کې یو محکمه نن د دې هیواد د اپوزیسیون د یوې فعالې د میړه د برخلیک په اړه پریکړه وکړي. دا چې د دې فعالې میړه ولې بندي دی، ولې محکمې ته راوستل شوی او په کومو دلایلو په ځینو مواردو باندې تورن شوی، په دې اړه ملالۍ بشیر د شیبه نور جزئیات راکوي.
مننه تکل صاحب. لکه تاسو چې وویل، د جلاوطن سوي فعالې سویتلانا څخانوسکاویا د میړه د قضیې ترڅنګ د بلاګرانو یوه ډله د مخالف ګوند فعالانو او د جلاوطن سوي ځینو نورو کسانو د پریکړو په اړه د قضیو په اړه به نن پریکړه کیږي په بیلاروس کې. د بیلاروس د حقونو ډلې دا ټول کسان چې د بندو دروازو شاته محاکمه کیږي سیاسي بندیان بولي. دوی د تیر کال تر ولسمشریزو انتخاباتو مخکې نیول سوي وو. د دوی د قضیو 103 ورځې کېږي چې د بیلاروس په تاریخ کې له تر ټولو اوږدو محاکمو څخه ګڼل کېږي. د ډیموکراسي په ملاتړ حرکت له هغه راهیسې زیات او په ځانګړې توګه لاریونونه وروسته له هغه ډېر سول چې زورواکي الکساندر لوکاشینکا په 2020 کال کې یو ځل بیا انتخابات وګټل، او دا انتخابات او نتیجه یې د اوکراین مخالف ګوندونو او لویدیځ په رسمیت نه ده پیژندلې. تکلسه په دغو کسانو کې چې محاکمه کیږي مشهوره ویډیو بلاګر سیارهی تسیخانوفسکي هم شامل دی، چې غوښتل یې د لوکاشینکا پر وړاندې په انتخاباتو کې ګډون وکړي، خو دی له فهرسته وایستل شو او تر ټاکنو مخکې ونیول شو. له فهرسته تر ایستل کېدو وروسته د ده میرمنې تسیخانوفسکایا رای ورکوونکي راټول کړل، او د مخالف ګوند او لویدیځ په وینا دی د 2020 انتخابات وګټل. تسیخانوفسکایا تر انتخاباتو وروسته د ځان او خپل دوو کوچنیانو د امنیت په خاطر له بیلاروس څخه ولاړه، او له هغه راهیسې په لیتوانیا کې د جناوطنۍ ورځ شپې تیروي. همداراز یو بلاګر او د ازادي راډیو د ځایي څانګې سلاکار ایهار لوسریک هم په دغه قضیه کې شامل دی چې محاکمه کیږي. دی تر انتخاباتو مخکې ونیول سو او ورباندې تور دی چې د مشهوره ټلګرام چینل په کارولو سره د عامه نظم ګډوډولو هڅې کړې دي. د ازادي اروپا رئیس جیمی فلای د لوکاشینکا له رژیم غوښتي چې له لوسیک او نورو خبریالانو سره دي د غندلو وړ چلند چې د ده په وینا دا چلند د غندلو وړ دی باید پای ته ورسوي. په دې قضیه کې په نورو کسانو کې د ولسمشریزو انتخاباتو پخوانی کاندید سیاسي مخالفان او ځینې نور کسان چې د خبریالانو او بلاګرانو په توګه کار کاوه هغوی هم شامل دي، او د هغه راهیسې چې دوی نیول سوي وو په بیلابیلو جرمونو دوی تورن دي چې په هغوی کې ډله ییزه ګډوډي رامنځته کول شامل دي. تکل صاحب
ډېره مننه. ملالۍ بشیر و چې په بیلاروس کې د یوې محکمې د نن ورځې د غونډې په اړه جزئیات راکول. د نن په غونډه کې په پام کې ده چې د بیلاروس د اپوزیسیون د فعال سویتلانا تسیخانوفسکایا د میړه چې ویډیو بلاګر دی او د بیلاروس د حکومت له منتقدانو څخه دی د ده د برخلیک په اړه به پریکړه وشي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په افغانستان کې د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو د بایو د لوړېدو له کبله له ختیځ ننګرهار ولایت څخه راپورونه وایي چې له همدې کبله د خوراکي موادو د پلور زیات شمیر عمده هټۍ تړل شوي دي. سوداګر وایي په اوسني وضعیت کې چې بایې پر ځای نه دي ولاړې له پلور د هټیو تړلو ته لومړیتوب ورکوي. ولسی وګړو ویلي دي چې د خوراکي موادو د هټیو له تړلو سره دوی له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. دوی همداشان وایي چې په بایو کنټرول نشته، د ښارونو په یوه برخه کې یو څه په یوه بیه او په بله برخه کې په بله بیه پلورل کیږي. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
له تیری ورځې راهیسې کله چې ډالر د افغانیو په وړاندې باندې په بیساري ډول باندې لوړ شول، او یو ډالر د افغانستان په مارکیټونو کې د صرافیو په مارکیټونو کې په 130 افغانۍ باندې بدل شو. د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د خوراکي توکو ستر پلورنځي چې دی دا وتړل شول، د مالکانو له لوري نه د پلور دا مرکزونه وتړل شول، او دلیل یې دا و چې سوداګرو ویل چې دوی عموما خریداري چې دا په ډالرو باندې کوي او بیرته پلور په افغانۍ، او نرخونه چې دی دا په ثانیو کې تغییر کوي، نو دوی نشي کولای چې په دغسې حالاتو کې پلور وکړي، ځکه دوی له جدي خساري اقتصادي تاوان سره مخامخ دي. په ښار کې زیاتره هټۍ چې دي هغه د مشتریانو په مخ باندې تړل شوي دي، او هیڅ چاته سودا نه ورکول کیږي. عام خلک وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې کاروبارونه په ټپه باندې ولاړ دي، په افغانستان کې اقتصادي بحران رامنځته شوی دی، کار نشته دی، دغه حالت چې دی دوی له جدي ستونزو او ننګونو سره مخ کړي دي. بل موضوع چې خلک یې وایي هغه دا ده چې په نرخونو باندې کنټرول نشته دی. لږ 13 ورځ سهار یوه 8 کیلوی بوری وړه چې دي دا په 2500 افغانۍ باندې خلکو اخیستې، خو ماښام دغه نرخ لږ تر لږه 3000 ته ورسید. نن چې دی دغه نرخ 3200-3300 کې چلیږي. دغسې غوړي، دغسې نور د ژوند هغه لومړنۍ اړتیاوې چې دي دا نو پټوله کې دغه یو جدي ستونزه ده چې خلک ورسره مخامخ دي او د نرخونو کنټرول خلک وي چې د نرخونو کنټرول هیڅ نشته دی. د خار په یو برخه کې ځین شین په یو نرخ باندې خرڅیږي، د خار په بل برخه کې ځین شین په بل نرخ باندې، او هیڅ څوک مسؤلین هم دغه حالت ته ځوابګوی نه دي او ځوابویونکي نه دي. موږ هڅه وکړه چې د دغه مسایلو په اړه باندې په جلال آباد کې د مسؤلینو سره وغږیږو، خو دوی زموږ اړیکه ځواب نه کړه او ونه توانېدو چې دوی سره
پر راپور کې مو په ننګرهار کې د افغانۍ د ارزښت له ټیټېدو او د خوراکي موادو د بایو له لوړېدو سره د لویو هټیو د بندېدو په اړه جزئیات اوریدل.
مردانه کمزوري دوه کاله وروسته
اوس هم قدرمنو اوریدونکو ورزو ستاسو پیغامونو ته
محمد علی وفادار ہم نے ہلمند گریش ولسوالی سر پیغام لکھ کر اگل ہے ارج داد در میں تنخ سے گریش ولسوالی د سکوت حالات نو د جنگ کو اخ کے بازار سے ملکان او کورنی خلق ټول او بازار کی آواز طالبان او د پخوانی حکومت اثر او خلق نو په دی وخت کې طالبان بازار ته چرال چار ځای بوار د غلیمت په نامه باندې د خلکو سے شخصی شان اخ کله چې د حکومت کې خلکو سے شخصی مشر واخیستل، موټر سایکل یې ځینې واخیستل، د مکتبو سے غالۍ او پرشین او چوکۍ وړلې، خلکو سے ډېر شان واخیستل د حکومت د شانو په نامه باندې. نو دا خلکو شکایت وکړ، طالبان مشران وویل چې دا خلک به ګرد راځي دلته، به تا به ورسره کېږي او دا به ګرد خلي فلا کېږي، قانون منګل ته به سپارل کېږي. متاسفانه د هغه وخت راهیسې بیا تر اوسه پورې هغه خلک موږ وینو، تر اوسه پورې وسلوال نه پاره هم ورسره راځي، نه چا حساب ورسره کړی دی، نه چا د حساب دپاره راوستلي دي، نه چا راغوښتي دي. نو ولس اوس هم په دغه تمه ناست دي چې خپل حساب شان په لاس ورکول شي او خپل حساب غوښتونکي دي. نو تمه لرم، السلام علیکم.
کندهار ولایت سه مې اړیکه نیولې ده در سره، په دغه اوسني وضعیت کې کم مرستی چراغلی دی، هغه مرستی خپل ځایو ته نه دی رسیدلی، ورور هغه مستشکل کسانو ته نه دی رسیدلی، هغه پخوانی وکیلار یې سره درولي دي، هغه یې اوس هم سره دوري دوري کوي، خو چا ته نه دی رسیدلی. دا مسلمانان دي، وایي موږ مسلمانان یو، نه چې مسلمان یو نو باید په مسلمانۍ اول شرط هغه پر ځای کړي. دا ډېره غټه وجیبه ده د یو چا لپاره. السلام علیکم ورحمة الله.
وروره ده خان شند بوله سواله ز خبره در سره کو چې دغه وبول نره لافیه دغه مشخصونه وشي دغه داینه موره وشي زله د دیوانانو غنه سره انسانانو غنه سوروره چې د مسلمانانو د وشتلې سره مخامخ دی او بیا د تجیکی وګه په تولین ګرای لافیه نه داخل کیږي. دا یې موږ سره یې لای د پاره خدای او کوما کوروره وشي او د خلک دای زله په تکلیف کې سانه سیره خدای به مال
ستاسي پیغام ستاسي نظر
راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې او نیز باس لرو چې د افغانۍ د بای د ټیټېدو د عواملو د حل او د حلارو په اړه بحث ته ځانګړی دی. خو اوس له کابل، هرات او ځینو نور ولایتونو څخه وروسته په غزنی کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې زیاتې ثبتېږي، خو بیا هم د دې ځای ډیری اوسیدونکي د کووید 19 ضد واکسین نه لګوي. دوی په دې باور دي چې دا واکسین جانبي عوارض او زیانونه لري، خو د روغتیا ماهران د دغه واکسین لګول اړین ګڼي او وایي دا ګټور درمل دی.
مردانه کمزوري دوه کاله وروسته مرګ له پیشکاری لګولو ډار جانبي عوارض په کووید 19 بې باوري بهرنۍ دسیسه او داسې نورې کلیوالي او پیتاوي ګنګوسې دا هغه ګنګوسې دي چې له امله یې د غزني ډیری اوسیدونکي د کورونا واکسین د لګولو مخاړوي. د دغه واکسین د لګولو ډیری هغه کسان ډډه کوي چې بې سواده او په بازار کې د دوو لاسو په مزدورۍ بوخت وي، خو ټوله ورځ د خلکو په ګڼه ګوڼه کې سا اخلي. حبیب الله د غزني ښار اوسیدونکی او شاوخوا 40 کاله عمر لري. د ځان بې سواده یادوي او وایي نه پوهیږي چې دغه واکسین به له څه شي جوړ شوی وي.
ډېر خلک په خارجیانو باندې بې اعتماده دي، معلومه نه ده دای څه جوړ کړي. بعضې خلک وایي دا د انسان مردانګي ضعیفوي، بعضې خلک وایي چې نور جانبي عوارض پیدا کوي، او بعضې خلک بیا وایي چې داسه دا څه شی ده، نور تکلیفونه ځینې زیاتېږي. بعضې خلک یې کوي او بعضې یې نه کوي، او ډېر خلک د کورونا ته توجه هم په افغانستان کې نه کوي، ځکه خلک ډېر عقیده په دې باندې نه لري.
د دغه خبره په داسې حال کې کوي چې د کورونا وایرس نوې او څلورمه اومیکرون څپه د نړۍ څخه باندې 50 هیوادونو ته خبره سوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان دغه څپه تر نورو ګواښونکې او وژونکې بولي، خو د غزنی ځینې نور کسان بیا په دې باور دي چې دغه واکسینو لګول د ټولنې د هر وګړي لپاره اړین دي. شاوخوا 55 کلن شپنجری چې له نوم اخیستلو څخه ډډه کوي خو خلکو ته یې د لګولو سپارښتنه کوي. نوموړی وایي زما په نظر ګټه به یې زیاته وي.
ولها د خلکو خپل کې د وای دا ګټه نه لري، تاوان لري. بوځي ما په نظر خو ګټه لري، مګر د خلکو بیا خپل کار دسی ولې نه لري، هغه به نو دې ته معلوم وي. خلک وای دا بدن کمزورې کوي، دا د کافرانو شی دی، دا دلته مسلمانان ضعیفه کوي. دا خبرې